رادیو آشنا، رادیو آشنا،
صدای امریکا. محمد یونس قانونی د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال په توګه وټاکل سو. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې ورته درنې وسلې ورکړي. او شمالي کوریا د جاپان په سمندرګي کې د منځني واټن دوه توغندۍ ازمویلې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب واوري، او د توبرکلوز او په افغانستان کې شاوخوا 8000 کسان د توبرکلوز په ناروغۍ اخته کیږي. په دې باره کې د ډاکټر سید عالم شینواری سره مرکه لرو. خلومنی پام کړی د دې سات مهم خبرونه ته چې روشان نورزی او ز شفیع سرداری تسته او روا.
ولسی جرګې پرون محمد یونس قانونی ته د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال په توګه د اعتماد رای ورکړه. هغه پرون ولسی جرګې ته د جمهور ریاست لومړی مرستیال په توګه په رسمي توګه معرفي سو، او د ولسی جرګې لخوا د رای په اکثریت تایید سو. ولسمشر کرزی دغه د معرفي کولو په محل داسی وویل:
در تاریخ افغانستان این
د افغانستان په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې سیاسي قدرت د اساسي قانون د حکم په اساس د افغانستان د خلکو د ارادې په اساس د یو رئیس جمهور څخه بل منتخب رئیس جمهور ته انتقالیږي. غواړم چې یو ځل بیا تاکید وکړم چې دا د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ده، او موږ یې د عملي کېدو لپاره ژمن یو.
په خپله یونس قانونی ولسی جرګې ته وویل چې انتخابات د افغانستان لپاره ستر ازمایښت دی، او هغه به هڅه وکړي چې جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه د انتخاباتو وروسته د احتمالي ستونزو د پیښېدو په صورت کې د هیواد ملي یووالی وساتي. ښاغلی قانونی وویل:
د افغانستان د یو شهروند پیس، د افغانستان د ولس مشر تر څنګ، او د محترم خلیلی صاحب د دویم مرستیال د هغوی تر څنګ، هغه چې د خلک زمانه هیله لري، د افغانستان ولس مانه هیله لري، انشاءالله و تعالی هیڅ چې شی دریغ ونه کوم. د افغانستان د ملي یووالي لپاره هغه ارزښتونه او هغه وظایف چې موږ ته قانون اساسي سپارلی د جمهور رئیس تر څنګ هغه ادا.
محمد یونس قانونی د 2001 کال نه را په دې خوا د معارف او کورنیو چارو د وزیر په توګه وظیفه اجرا کړې ده، او په تیرو دوو دورو کې د ولسی جرګې غړی و.
پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي دي. د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په صحوي دفتر باندې په برید کې لس کسه ووژل سول. په دغه برید کې د دوو پولیسو څخه علاوه دوه ملکیان د کابل ولایتي شورا ته کاندید او 15 برید کوونکي ووژل سول. برید د جمهوری ریاست لپاره د کاندید اشرف غنی احمدزی کور ته نږدې سوی دی، او ښاغلی احمدزی د برید په وخت کې په کور کې نه و. په کونړ کې پرون د کابل بانک پر ودانۍ برید وسو چې پکې 15 افغان اسکار او درې برید کوونکي وژل سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه برید کې 14 کسان ټپیان سول. د کندوز په ولایت کې پرون یو ځانمرګ برید سوی دی چې 15 ملکیان یې وژلي دي او شل نور یې ټپیان کړي دي. برید د بوسکشي په یوې لوبغاړي کې سوی و. د خوست ولایت څخه بیا رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په شپه په یوې سرحدي پوستې برید کړی دی. په دغه برید کې پولیسو ته تلفات هم اوښتي دي، او طالبانو د ځان سره د پوستې وسایط او وسایل هم وړي دي.
په افغانستان کې د تشدد پیښې په داسې وخت کې زیاتې سوي دي چې انتخاباتو ته یوازې لس ورځې پاتې دي. طالبان ویلي دي چې انتخابات نه مني او د انتخاباتو پروسه به اخلال کړي، خو د افغانستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې د انتخاباتو امنیت به وساتي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د دوشنبې د ورځې راهیسې په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. هغه دا خبره هم وکړه چې د ملي اردو د ټولو چارواکو او ځواکونو نه غوښتنه کړې ده چې په انتخابات کې خپله بې طرفي وساتي. د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل بیا وایي چې په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون په ساحوي دفتر باندې برید به دوی د خپلو کارونو نه راونه ګرځوي. هغه زیاته کړې ده چې د انتخاباتو کمیسیون ژمن دی چې انتخابات وکړي. بل پلو ته په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره بهرني ناظرین د ستونزو سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي چې د امنیتي حالت د خرابۍ له امله دا ځلې د انتخاباتو د نظارت لپاره په کم شمیر کې نړیوال ناظرینو ځانونه رجستر کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې ورته درنې وسلې ورکړي. د سوریې د مخالفینو د ملي ائتلاف مشر احمد جربا پرون د سې شنبې په ورځ په کویټ کې د عربي ټولنې د مشرانو په غونډه کې دغه غوښتنه وکړه. شاغلی جربا وویل چې په عربي ټولنه کې د سوریې د چوکۍ خالی پرېښودل به شاغلی اسد ته دا پیغام ورکړي چې دی کولی سي چې خلک ووژني او دغه چوکۍ هم دته ساتل کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد سلمان بن عزیز د سوریې د مخالفینو سره د مرستې کوونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې د سوریې یاغیانو ته دي نورې وسلې هم ورکړي.
په مصر کې پرون د اخوان المسلمین د ګوند مشر او 200 غړي محاکمه شول. په دوی باندې د قتل او تشدد تورونه لګول سوي دي. یو قاضی څو ساعته وروسته له دې نه چې محاکمه پیل سي د محاکمې غونډه د اپریل تر 28 نیټې پورې وځنډوله. تمه ده چې د اپریل په 28 نیټه به محاکمه د دوه کسانو په اړه خپله فیصله واوروي.
د چین په مرکز بیجنګ کې د مالزیا د سفارت مخې ته پرون ورکې سوي مالزیایي الوتکې د مسافرو قهرجنو خپلوانو مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو شمیر چې 100 تنو ته رسېدی یو غوښتنلیک یې لاسلیک کړی چې پکې د مالزیا د حکومت څخه د الوتکې په اړه د حقایقو د خبرولو غوښتنه شوې وه. د الوتکې د موندلو عملیات د خرابې هوا له امله درول سوي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې روسیې د کمزوري له وجې د کریمیا د نیولو اقدام کړی دی. هغه دا خبره هم کړې ده چې نړیواله ټولنه به هیڅکله هم دا ونه مني چې کریمیا د روسیې برخه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره وکړله چې د اندیښنه لري چې داسې نسی چې روسیه په اوکراین کې نور خاوره هم لاندې کړي. هغه وویل چې که ضرورت یې پیښ سي نو امریکا او اروپایي اتحادیه به په روسیې باندې نور بندیزونه هم ولګوي.
د پنځه دیشو هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د اټومي خوندیتوب نړیوالې لارښوونې به په خپلو هیوادونو کې په قوانینو واړوي. د پنځه دیشو هیوادونو مشرانو دغه ژمنه د هالینډ د حق په ښار کې وکړه چیرې چې د اټومي چارو د سنبالولو لپاره یو کنفرانس راغوښتل سوی و. د دغه طرحې څخه هالینډ، امریکا او جنوبي کوریا ملاتړ کوي.
د جاپان، جنوبي کوریا او امریکا مشرانو په درې اړخیز غونډه کې ګډون کړی دی. دا غونډه د نړیوال اټومي کانفرنس په جریان کې چې په حق کې روان دی وسوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د درې اړخیزې غونډې نه مخکې وویل چې د دغو درې هیوادونو ترمنځ هماهنګي ته ډېر ضرورت شته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما داسې وویل: په تیرو 15 کلونو کې زموږ د دریو هیوادونو نږدې هماهنګي د دې سبب سوه چې د شمالي کوریا سره په چلند کې بدلون راسي. زموږ درې اړخیزه همکاري پینګیانګ ته ډیر سخت پیغام واستوي چې که چیرې د پارولو هڅه وکړي او یا هم ګواښ متوجه کړي نو د یو موچي ځواب سره به مخامخ سي. په تیرو څو کلونو کې د جاپان او جنوبي کوریا ترمنځ اړیکې ښې نه وې او دغه د څو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشرانو په ګډې غونډې کې برخه اخیستې وه.
شمالي کوریا د جاپان په سمندرګي کې دوه د منځني واټن توغندۍ ازمویلې دي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس خبر ورکړی دی چې دغه توغندۍ د نشې د ویشتلو واټن 1300 کیلومتر دی. شمالي کوریا دغه توغندۍ په داسې وخت کې ازمویلې دي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې چې په ها کې جوړه سوې وه ګډون کړی و.
د امریکا د نشراتو اداري بورډ چې د امریکا ژغ د خبرونو نظارت کوي د 2015 کال لپاره د خپلې بودیجې جزئیات خپره کړي دي. د بودیجې د دغه لایحې په اساس به د امریکا ژغ د بالکان خپرونې بندې سي، خو په آسیا او افریقا کې به نشرات ډیر سي. د امریکا د نشراتو اداري بورډ د کانګرس نه د 228 میلیونو ډالرو د بودیجې غوښتنه کړې ده. دا رقم بیا د 2014 کال په پرتله 10 میلیونه ډالره کم دی. که څه هم امریکا او روسیه د یو بل سره د اوکراین په سر اختلاف لري، خو په فضایي چارو کې بیا د یو بل سره همکاري کوي. د روسیې فضایي سفینه پرون د دوشنبې په ورځ د قزاقستان نه وتوغول سوه. په دغه فضایي سفینې کې درې فضانوردان چې یو امریکایي دي سپاره دي. د فضایي تمځای اوسنۍ عمله به د می په میاشت کې بیرته ځمکې ته راستنه سي. په دغه عمله کې روسي، امریکایي او یو جاپاني فضانوردان شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اورئ. قدر منوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبرونې دی رپورت. د افغانستان د جمهوری ریاست یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی پکتیا ته تللی و او هغه پر دې خبرې ټینګار کړی چې انتخابات باید پرته له درغلوی وبخښي ترسره سي. په دې اړه ابراهیم رحیمی له پکتیا څخه رپورټ لیږلی دی.
د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زادران له امریکا غک سره په خبرو کې یوازې دومره تایید کړه چې د خوست دی علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي پر سرحدي پوسټه طالبانو برید کړی او دواړو خواوو ته تلفات اوښتي، خو کرش میرې په ګوته نه کړ. په دې ولایت کې یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږی خپور شي، امریکا غک ته وویل چې په دغه برید کې پر ځاني تلفاتو سربیره ځینې وسایط تباه شوي او ځینې نور وسلوالو طالبانو له سپکو او درنو وسلو سره یو ځای بیولې دي. خو په جنوب ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو یو تن قومندان سمنول سیف سرحدی امریکا غکته ویل چې په دې برید کې یو سرحدی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. نو موري زیاته کړه چې په یاد شوی برید کې یوازې یو رینجر موټر تخریب شوی او نور وسایط او وسلې په خپل ځای پاتې دي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې له نیمې شپې څخه تر سهاره د سپک او درنو وسلو غږونه اورېدل. دوی زیاتوي چې یاد شوی پوسټې ځینې پولیس په تیښته بریالي شوي او په شاوخوا کلیو کې پناه اخیستې وه. عیني شاهدان وایي چې وسلوال طالبان سلګونه کسان وو او یاده شوی په سایلو څلور خواوو د درنو وسپکو وسلو بریدونه وکړل. په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازی او د دفاعي کمیسون مشر همایون د دغه برید د زیان د تایید تر څنګ وایي چې د دغې پوستې او ځینو نورو سرحدي پوستو د پیاوړتیا لپاره یې له مسؤلو چارواکو سره څو ځلې خبرې کړې وې. نوموړي وویل چې حکومت په دې پوهېده چې دغه سیمه د وسلوالو طالبانو له جدي خطر سره مخ ده، خو د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو په دې برخه کې غفلت کړی دی.
تېره شپه په یوه بجه د شپې د چرګوټي په پوستانه چې د تریزلي ولایپسی اړوند پوستادو د دښمن د طرفه تسلیم شوله او په عین وخت کې د مونږ بازي وسلګونې رینجر یو د نور شنم ټول ځم سره وړي دي، لکن په دې ارسه کې شخص وزیر دفاع او مغاسي وزیر داخله او د نور ډیر لوی غفلت کړی ده.
د وسلوالو طالبانو یو تنویان زبیح الله مجاهد خبر اعلان ته ویل چې د خوست د چرګوټي په برید کې ګنش میر افغان امنیتی ځواکونه ژلې او ټاپیان کړي، وسایط درنې اوس پکې وسلې لزان سره وړې دي. هغه په دې برید کې د خپل دوه ملګرو وژنه او د څلور نورو ټپي کېدل هم منلې دي. د یادونې وړ ده چې دغه پوسټه څو کل وړاندې امریکایي ځواکونو جوړه کړې وه، خو څو میاشتې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او ویل کېږي چې په دې پوسټه کې اوس مهال تر څلوېښتو پورې افغان امنیتي ځواکونه میشت وو.
قدر من اوریدونکو په بخښنې سره تاسو په خوست کې د سرحد دیوي سرحدي پوسټ د برید په اړه رپورت واوریدي، خو اوس به تاسو دا رپورت واوري چې د افغانستان د جمهوری ریاست یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون پکتیا ته تللی او هغه پر دې ټینګار کړی چې انتخابات باید پرته له درغلیو ترسره سي. په دې اړه ابراهیم رحیمی له پکتیا څخه رپورت رالېږلی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې نن پکتیا ولایت ته راغی او په ملي لوبغالي کې تر ډیر شو زرو زیاتو پلویانو ته خپل راتلونکي پلانونه وړاندې کړل. تر دې یو ورځ مخکې داود سلطان زوی او څو ورځې وړاندې د جمهوری ریاست بل کاندید ډاکټر زلمی رسول هم د پکتیا مرکز ګردیز سره غلی وو او د زرګونو پلویانو په غونډو کې یې ګډون کړی وو. ډاکټر اشرف غنی نن ورځ پکتیاوالو ته په وینا کې هغه ژمنې تکرار کړې چې تر د مخکې د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو هم د دغه ولایت له خلکو سره کړي چې قدرت ته رسیدو وروسته به یې عملي کړي. هغه وویل چې د برېښنا اسانتیا، د ځنګلونو بیا احیا کول، معرف اولی تحصیلاتو ته پرمختګ ورکول، د لویو لارو په اساسي ډول جوړول او زراعت ته پراختیا ورکول د دوی د پروګرامونو اساس تشکیلوي.
اول پکتیا د څه غواړو؟ ترانزیتي پکتیا غواړو، سرکونه غواړو، کدامونه غواړو، ګمرکات غواړو، خدمات غواړو. لومړی تر ټولو بندونه او بندونه نه چې څوک به درته دروغ وایي او بیا وایي چې مچلغو به بیا برانه و مچلغو او ټولې درې تر آخره به بندونه کېږي. تر میرزا کې پورې به سلسله د بندونه یي، نه یوازې د مچلغو بند.
خو په ټاکنو کې د شفافیت مراتول هغه مسله ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانی ولایتونو ته د سفر پر مهال له خپلو پلویانو سره په غونډو کې کلکه غوښتنه کوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې ښایي انتخابات په بشپړ ډول شفاف و نه اوسي، خو هغه پر دې ټینګار وکړ چې دوی رڼې او شفافې ټاکنې غواړي چې په ترڅ کې به یې بریالیتوب د دوی د ټیم په برخه وي. هغه په دې اړه داسې وویل:
یو خبره مې دا ده چې ولش مصر نه موږ ممنون یو چې په 15 کالو کې اول بار اقتدار د خلکو په اراده باندې انتقال کیږي. موږ سم انتخابات غواړو، سپین شفاف انتخابات غواړو. رایا ورکی او نظارت وکړي، رایا او نظارت، رایا او نظارت.
د افغانستان جمهوری ریاست هر کاندید خپل پلویانو سره په غونډو کې ادعا کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې بریالیتوب د دوی په برخه دی، خو په نږدې راتلونکو کې به معلوم شي چې کوم کاندید د ارګ په دروازه وردیننه کیږي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د حمل میاشتې په 14 نیټه په ټول هیواد کې ترسره شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، ګردیز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو، قدر من اوریدونکو، تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته.
ولسی جرګې پرون محمد یونس قانونی ته د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرسیال په توګه د اعتماد رای ورکړه. پرون د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د تشدد پیښې په داسې وخت کې زیاتې سوي دي چې انتخاباتو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. طالبان ویلي دي چې انتخابات نه مني او د انتخاباتو پروسه به اخلال کړي، خو د افغانستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې د انتخاباتو امنیت به وساتي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفینو د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې ورته درنې وسلې ورکړي. د سوریې د مخالفینو د ملي ائتلاف مشر احمد جربا پرون د سه‌شنبې په ورځ په کویت کې د عربي ټولنې د مشرانو په غونډه کې دا غوښتنه وکړه. په مصر کې پرون د اخوان المسلمین د ګوند مشر او 200 غړي محاکمه سول. په دوی باندې د قتل او تشدد تورونه لګول سوي دي. د چین په مرکز بیجنګ کې د مالیزیا د سفارت مخې ته پرون د ورکسی وی مالیزیایی الوتکې د مسافرو قهرجنو خپلوانو مظاهره وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې روسیې د کمزوری له وجې د کریمیا د نیولو اقدام کړی دی. هغه وایي چې نړیواله ټولنه به هیڅکله هم دا ونه مني چې کریمیا د روسیې برخه ده. د 15 هیوادونو مشرانو ژمنه کړې ده چې د اټومي خوندیتوب نړیوالې لارښوونې به په خپلو هیوادونو کې په قوانینو اړوي. د جاپان، جنوبی کوریا او امریکا مشرانو په درې اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه د نړیوال اټومي کانفرنس په جریان کې چې په ها کې روان دی وسوه. او شمالي کوریا د جاپان په سمندرګي کې دوه د منځني واټن توغندوی آزمایلې دي. د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس خبر ورکړی دی چې دغه توغندي د نشه د وشتلو واټن 1300 کیلومتره دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز مرده خبرونې دی راپورته. په پاکستان کې یو مهم وزیر پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل محلي طالبان چې د حکومت سره د سولې په خبرو کې دخیل دي غواړي په راتلونکي بندوبست کې سیاسي رول ولوبوي چې د افغانستان د سرحد سره په قبایلي سیمه کې ثبات راولي. لیکن دغه وزیر وایي طالبانو ته به دا رنګه رول ور نه کړه سي. د امریکا ژه خبریال ایاز ګل په دې باره کې له اسلام آباد څخه رپورټ رالېږلې دي.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف په دې وروستیو وختو کې د پاکستاني طالبانو سره د خبرو ابتکار وکړ چې د کلونو د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خبرې وکړي. په دغه تاوتریخوالي کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. پاکستانی طالبان په نارامو قبایلی سیمو کې چې د فتح په نامه هم یادیږي مرکزونه لري چې دوی له هغو مرکزونو نه د دولت په خلاف فعالیت کوي او ګومان کیږي چې له سرحد نه په اخوا په افغانستان کې هم حملې کوي. د صوبو او سرحدي سیمو لپاره د پاکستان وزیر عبدالقادر بلوچ وای افراطي فعالیتونو او د یاغانو ضد پوځي عملیاتو په تیره لسیزه کې په فتح باندې د حکومت کنټرول کمزوری کړی دی. د پرون د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې بین المللي کانفرانس ته د خبرو په ترڅ کې وای حکومت کوشش کوي چې داسې لارې چارې ولټوي چې د هغوی له مخې په سرحدي سیمو باندې کنټرول ولري او د سولې دوامداره خبرې د دغو کوښښونو یوه برخه ده. دغه وزیر افراطي طالبانو ته د سیاسي امتیاز ورکولو احتمال رد کړ او دوی د قاتلانو او وژونکو په حیث وغندل. دی وای
طالبان
طالبان حتی اوس هم د فتح د سیمې په راتلونکي بندوبست کې یو ډول رول غواړي. ما په دغو اتو یا نهو میاشتو کې چې د فتح د چارو وزیر ما څه چې درکړل هغه دا دی چې ما په دغه ټولنه کې د دوی لپاره هیڅ ځای پیدا نه کړ او د دوی لپاره هیڅ ځای نشم پیدا کولی. دوی نشي تحمل کېدی. بلوڅ د خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي حتی که د طالبان سره روغه جوړه هم وشي نو احتمال نه لري چې سیمه ایز قبایل د دوی سره روغه جوړه وکړي. بلوڅ وایي
hundreds and hundreds of people have been killed.
طالبانو په سلګونو کسان وژلې دي. دا د قبایلو رواج دی چې خپل غچ اخلي او قصد اخیستنه بیا هم داسې دوام لري که حتی د حالې ولاره پیدا هم شي هغو طالبانو ته ځای نشته دی چې قبایلان یې وژلې دي، بې ځای کړي دي او دغو قبایلانو ته کړاوونه اړولې دي. د صدراعظم نواز شریف د سولې د خبرو په ابتکار باندې د هیواد له دننه او بهر نه انتقادونه هم شوي دي ځکه چې حکومت تر اوسه پورې د طالبان سره د خبرو لپاره په خپله ایجنډا باندې خبرې نه دي کړې یا تر کومه حده غواړي چې د سولې خبرې وکړي. انتقاد کوونکي وایي حکومت باید د افراطیانو سره خبرې ونه کړي چې د پاکستانیانو په وینو یې لاسونه ککړ دي او د هیواد په سیاسي سیستم انتقاد کوي چې وایي غیر اسلامي دی. ښاغلی شریف او د هغه مشاورین د سولې د خبرو نه دفاع کوي او وایي مخکې له دې نه چې د طالبانو په مرکزونو باندې چې په شمالي وزیرستان کې دي په نظامي حمله غور وکړو ټول ممکنه سوله ییزو وسیلونه کار اخلو. د حکومت اتن پرون د طالبانو د مامورانو سره د مستقیمو خبرو لپاره نه اعلان شوي زیاته چې په اصطلاح د سولې زون بلل کېږي ولاړ شي مګر د خرابې هوا له کبله دغه سفر ونه شو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان د کاله د توبرکلوز په ناروغۍ اخته کیږي او شاوخوا 12000 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو 22 هیوادونو کې راځي چې پکې د توبرکلوز د اخته کېدو کچه لوړه ده. دا چې دا ناروغي د افغانستان لپاره څونه جدي ده او د لمنځه وړلو لپاره یې څه باید وسي موږ د عامې روغتیا د متخصص ډاکټر سید عالم شینواري سره مرکه کړې ده. سوال مې دا دی ډاکټر صاحب څه فکر کوئ چې دغه نوي ارقام او ستاسو له نظره دغه ارقام د افغانستان لپاره او د افغانستان د صحي پالیسۍ لپاره څونه جدي دي؟
مننه مشاور جان خور. اصلا د ارقام چې کوم ذکر شوی دي زه نظر د دې ته معلومات چې زما د افغانستان څخه دي او د جغرافیه څخه دا ارقام زه تاییدوم ځکه دا ډېره لویه ستونزه ده د افغانستان په کچه باندې او همدارنګه حتی د منطقې په کچه باندې. داسې یو اصل موجود دی د توبرکلوز یا د سل د مرض په اړه باندې چې موږ او تاسو ورته په افغانستان کې د سل مرض وایو نو ویل کېږي چې دا د غریبۍ یا د غریبانو مرض دی. نو په افغانستان کې چې وګورو اقتصادي ستونزې په ډېره لوړه کچه باندې موجود دي د هیواد په ګوټ ګوټ کې. نو ځکه باید دغه دغه ناروغي چې کومه ده د دې کچه باید ورسره لوړه وي همداسې.
بله، او ډاکټر صاحب د ښځو په اړه چې ویل کېږي چې په اخته کسانو کې شپږ شپېته کسان اخته شوي دي، او تاسو ته معلومه ده چې ټي بي خو یوه ساري ناروغي ده، د دې د وقایې او تداوي لپاره په خلاصه توګه څه کول پکار دي؟
بله، دا ستونزه لکه څنګه چې ما وویل چې د فقر او غریبۍ په دې برخه کې یو غټ لامل دی، او غریب کورنۍ کې اکثریت غړي کوم چې د وی غریب کورنۍ یو غرن جوړی دي ناروغي او نور ستونزې ناقه د خزه طبقه ده، ځکه خزه کور مور په غاړه وي، کار مور په غاړه وي، همداسې ماشومان مور په غاړه وي، نو په خزه کې دا ستونزه ډیره ده. او همدارنګ دغه ناروغتیا چې ده د حاملګۍ په وخت کې یعنی ډیر امکانات شته چې خزه ورشي او را بشو د درملنې او د وقایې په برخه کې، د درملنې وقایه ډیره ضروره ده، او د وقایې په برخه کې مونږ کولای شو چې مختلف طریقو نه کار واخلو، لکه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ترې کار اخیستل کېږي، واکسینونه په دې برخه کې موجود دي، همدارنګه ټیسټونه چې تر ټولو مهم موضوع ده.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د ماشومانو په برخه کې وویل چې دوی ته باید واکسینونه ورکړل شي، د روغتیا وزارت هم وایي چې کورنۍ باید د تبرکلوز پر ضد واکسین یعنی نوو زیږیدلو ماشومانو ته په لومړۍ ورځ ورکړل شي یا ولګول شي. نو د دې واکسین اهمیت تاسو په څه کې ویني او کورنۍ باید څه وکړي په دې برخه کې؟
بله، واکسینونه چې دي ډیر ضرور دي ماشومان لپاره، هم دغه د توبرکلوز لپاره کوم واکسین چې دی دا هم ډیر ګټور تمامېږي، خو داسې هم نه شو ویلی چې سل فیصده یو څوک واکسین وي نو هغه به سل فیصده دا د دې توبرکلوز د ناروغۍ نه بچ وي، ځکه ما نور عوامل یاد کړم مخکې که نه، چې دا ډیری وخت دا د انسان هغه خپله دفاعي سیستم پورې اړه لري، که دغه ماشوم واکسین هم کړی وي په راتلونکي کېدای شي داسې په دې مکروب باندې اخته شي، یعنی سل فیصد نه ده. ولې په ډېره لوړه پیمانه باندې دا د توبرکلوز د ناروغۍ مخنیوی کوي؟ نو دا د دې خبرې په تایید سره چې ماشومان باید واکسین شي، نو کورنۍ ته زما وړاندیز همدا دی، هم توصیه مې همدا ده چې خپل ماشومان د کوشش وکړي توبرکلوز لپاره، همدارنګه نورې داسې معمولي او ساري ناروغۍ چې په هیواد کې د هغوی په برخه کې کوم واکسینونه چې موجود دي هغه واکسینونه دې ورته وکړي.
د توبرکلوز د مخنیوي لپاره خو افغانستان خپله ستراتیژي لري ډاکټر صاحب، نو دا ستراتیژي ستاسو له نظره څونه اهمیت لري یا مؤثره ده، او په دې برخه کې باید څه وکړای شي؟
بله، افغانستان خپل یو ملي پروګرام لري د توبرکلوز په برخه کې، چې هغه ملي پروګرام د مختلفو پروګرامونو دی، یو خاص پروګرام چې بي پي ایچ اس په هم باندې یادیږي، د غیر لخوا همدارنګه د نورو ان جي اوګانو لخوا خلکو ته وړاندې کیږي، خدمات وړاندې کوي توبرکلوز په برخه کې، او همدارنګه یو بل داسې یو پروګرام چې د مشارکت پروګرام دی او یو ملي پروګرام دی چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا یا د هغوی په همکارۍ باندې په افغانستان کې داسې پروګرام عملي شوی. ولې متاسفانه د پلیکوانو په برخه کې لږ ستونزه شته په افغانستان کې، درې ګرچې دغه د مشارکت پروګرام هم شروع شوی دی، ولی بیا هم د دوی ترمنځ دغه مختلف بنسټونه چې دوی ترمنځ هماهنګي لږ ضعیفه ده، همدارنګه جګړې او نورې ستونزې چې دي، فقر او بدبختي دغه نورې، او همدارنګه د عامه پوهاوي د ټیټې کچې موجودیت، دغه ټول هغه لامل دي چې دغه ملي پروګرام چې کوم دی او همدارنګه نور دوی په مخ کې یو غټ خنډ ګرځېدلی دی.
بله، کورمادان ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنور صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یوه. په کندهار کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه لس. په هرات او جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 اټکل شوی دی. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفی دوه. په هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 14. په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 14. او په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8. قدرونه اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو پلان وخت به دری نیم ساعت خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.